دا مشال راډیو د عامه حق په خبر کې د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او فرخنده صدر ته هر کله وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری د خبرو خلومړي وار ورکو فرخنده صدر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو ایجیاز له کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې وشي. د افغان طالبانو مشر په یو آډیوي پیغام کې ویلي دي د ژوندې او د خپل ژوبل او یا وژل کېدو خبرونه ناسم ګرځولي او د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې په درو ځانمرګو بریدونو کې 28 کسان وژل شوي ګڼل. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکو ایجیاز له کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره یې 22 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دی وایي
دا سیاد زړه هیوادونو دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي.
ټاکل شوی دا د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس په د روانې میاشتې په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، ایران، ترکیې، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازکستان سفیرانو او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه لرله. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي موومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیره ورځ په کراچۍ کې په 278 یونین کونسلو سباندې 15,000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قومي موومنټ ګوند تر ټولو مخکې دي. دغسې په پنجاب کې بیا پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 1500 کې 900 سلیریش کټلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن جوناما په میدان وردګو کې د ولسی خلکو وجنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیرې جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جومات سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسی وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي په دغه پیښه کې ککړ درې سرتیري نیولې دي او په اړه لا هم پلټنه روانې دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت ژوبل کېدو او یا هم وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندی دی. د 14 منټو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خایي وایي د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خپاره کړل شي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړی شي. که څه هم دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور سور دی. خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دغه غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمې FR بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کېدونکې کمپاین کې برخه وانخلي. تیره ورځ په بنو کې د احتجاج په وخت روغتیا یو کارکوونکي حنیف خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
سات تاریخ دے میستا اپگریڈیشن رون نک نو میرے آئندہ 14 دسمبر تک چکیم دے نیشنل ایسو پاکستان پر دے والا ایم پولیو نو میرے ایغینا مکمل بائیکاٹ کہی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ته چار جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. ته مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون د چار جیل ته نږدې دریو ښځو ترسره کړې دي. د چار د پولیسو مشر اول شکیږي چې دغه حمله به سختریزه ډلې بوکو حرام کړې وي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې درنه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولی دی. په دغه پیښه کې یو تن سخت زخمي شوی هم دی او ویل کېږي چې دوه نور لږ ژوبل شوي دي. برطانیې د دسمبر په 3 نیټه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه هدفونو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. نن په آرمینیا کې د حکومت په لبا وړاندیز لپاره ټول پښتنې کیږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د آرمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړې و او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره هم مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. او بل خبر دا چې د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 4 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لا درک دي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارکونکي ژغورل شوي دي. د لادرک کارکونکو د موندلو لپاره د پلټنو عملیات لا هم روان دي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com او دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د افغانستان او سیمایزو مسایلو د ایشیا په اړه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس د نه پورس په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر وای د نورو ټیکسونو لګولو مقصد د شمالي بلوچستان به کورکل شو خلکو سره د مرستو په معنا ده. خو قبایلی مشران د حکومت موقف سره اتفاق نه کوي.
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي، خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او موږ په چلی.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر وای د کوټ په شمول نورو سیمو کې تر سلو زیات جالي استادان یې وستلی دي.
کم سینسس کړی دی د بلوچستان د پورا ایجوکیشن پارک دی ټیچرز د سکولو سټوډنټس ایون کولونه ایون داسې وتلی دي چې داغه اله توجود نسته.
په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سر ته رسیدلی دی. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وای
په انتخاباتو کې په هغه علاقو کې کومو کې چې د دې پارټیانو حکومتونو نو الته دي اکثریت راغلي.
په پیښور کې د زړو او نایاب ګاډو د میلي حال هم درکو.
د دې مقصد دا دی چې یو خدا خلکو ته زموږ یوت ته پتو لګي د ونټیج کارز باره کې بل لیک شان ته یو سافټ پروموشن وشي د ایونټ وشي خلک نه راشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان پر امنیتی او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د امنیتی او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبري وشي. دغه د ورځنی غونډه د راتلونکو نه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تمه لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې کې برخه واخلي، خو افغان ولسمشر تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې د برخه اخستو یا نه اخستو په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د سالم مصالح پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان یو اعلی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کنفرانس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز یاد تکړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تما وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیې او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
سلام محمد صالح، چې تاسو رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې د ایشیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی او د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړ کې د شنبه په ورځ یو شمیر سیاسي او فوزي مشرانو سره کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس به د نهې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکو پراختیا او یو شمیر نورو موضوعاتو به پکې بحث وشي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په 8 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د 9 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی دا پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساکډار په هیواد کې د سلويخت عرب روپو نوي ټیکس سونه د شمالي وزیرستان بیکور کړل شو خلکو سره د مرستو او د بیا بحالۍ د اقداماتو برخه ګرځولې ده. بلخوا قبایلي سیمو نمائندگان او کارپوهان وایي چې حکومت د خپلې تیروتنې او غلطیانې پټولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي دي. په دې لړ کې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو تحریک التوا هم جمع کړی ده چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د روسیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سلويخ عرب روپو اضافي ټیکسونه لګول. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې د دې ټیکسونو اثر به په عام خلکو نه پریوزي، بلکې دا ټیکسونه یوازې د بهر ملکونو نه پر راغوښتي سامانونو او مالدارو خلکو لګول شوې دي. د ده په خبره د اضافي ټیکس پیسې به د شمالي وزیرستان نه بیکور کړل شوي خلکو په بیا ودانې او بحالې لګول شي. دا راز د ضرب عذب اپریشن سرته رسولو لړ کې هم د دې پیسو لوی اهمیت او ضرورت دی. قبایلی سیمو نمائندگان بیا دریز لري چې د دین وړاندې هم به کور شوی خلکو په نوم کمی پیسې راغلي، هغه په دغه خلکو ندی لګول شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل وینا وا
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسی جمنا او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي، خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او امون په چلی مونږ بل جمع کړی تحریک التوا په اسمبلی کې، او هغه مقصد دا دی چې دا کم ټیکس لګیدل د قبایلو په نوم باندې، آی ڈی پیس په نوم باندې، فاټا ریبلیټیشن دے پارا نو تا دے دے فاٹا پارلیمنٹیرین پا مونیٹرنگ کے دا پیسے خرچ.
هم دا راز د قبایلی سیمو د پارا د جماعت اسلامی امیر هارون رشید ویل
دا خبره ماته مناسب نخکاری، ځکه چې د فاټا کما مسله چې روانه ده په دې کې خو کم سپورت فند چې بین الاقوامي برادری ورکړی دی نغم په ډېر لوی پیمانه دی، خو حقیقت هم دا دی چې هغه فنډ هم تر اوسه پورې په قبایلو باندې یا چې کوم بې کوره خلک دي د هغوی په مسلو باندې ډېر کم دې ته توجه ورکړی شوی دی، یا ډېر کم فنډ په هغې باندې خرچ کړی شوی دی، بلکې په غیر متعلقه مدونو کې د هغې استعمال شوی.
د بې کوره کړل شوی خلکو د پاره نړیوالو مرستو او حکومتي داوو په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو، نو دوی چې دا قسم بیانونو سره حکومت خپلې کمزورې پټول غواړي، خو د دې سره اصل کې په نړیوال کچ د پاکستان نور بدنامي کیږي. د زیاتوي
په بجټ کې بالکل اوپنلی دی اناونس کړي وا او غي ون ټایم ټیکس لګولې وو، بل آی ڈی پیز د پارا انټرنیشنل ډونر ایجنسیز ډایرکټ ان ډایرکټلی د غي ډیر زیات کنټریبیوشن مثلا یو ایس ایڈ دے، ورلڈ بینک تھے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھے، نور ممالک تھی، وہ سوال دا چتی جی اغه مدد چت لاړه اغه والی آی ڈی پی سوال و نه رسید، او ما په خیر سره زداوی مچ دا خود جسٹیفیکیشن نه دی بلکې مزید د بدنامولو خبره ده.
د یادونه دا چې د تیر ګل پورز د خزانه وزیر د سلويخ عرب روپو نوی ټیکسونو لګولو په وخت ویلو چې د روان مالی کال لومبېش په ګمیاشتو کې د وصولې اهداف نه دی پوره شوی، نو ځکه په درآمدي سیزونو اضافي ټیکسونه لګوي. خو د حکومت د دې فیصله په زید مخالف ډلې په قومي اسمبلی دننه او بهر د احتجاج اعلان کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنودونکو زو کوټه ته په کوټه کې د صوبې د تعلیم د سانګې چارواکي وای دوی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د حق استادانو پر ضد کار پیل کړی چې له غیر قانوني لارې لګیدلې دي. چارواکي وای تر اوسه پورې یوازې په کوټه کې یو سل شل داسې استادان وستلې دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورٹ کې.
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه شوونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د شوونکو په حیث برتۍ سوي یا لګیدلې دي.
یو سل دولس ټیچرز مشخالي په کوټه کې وایستل، او دغه سی په نور ډیسټریکټس کې هم چې څنګه په 2012 کې چې کوم سیستم چلېدل و د ریکروټمنټ، نو هغه بغیر هغه چې کوم ڈیو پروسیجر وي د اشتہار او د اپلیکیشن او بیا یو سکریننګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نه وسوي، نو هغه مور د سیستم ز استلې دی.
د صبور کاکړ په خبره په دی ورستیو کې نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړی چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی، جالي زده کوونکو درج شوی او کېدلې سي چې همداسې به جالي شوونکو هم ډیر وي.
پاغه کې وسه ډیر دغره وتلې دي، نه یوند داسې وتلی دي چې دا غو الته وجود نسته د سکولو له اعتبار ز چې ته د ټیچرز تعداد ولګې نو هغه دغونه ډبل ټریپل
بلې خواته مو د شوونکو د اتحادیه له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پښتل غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوښه حکومت همدا ګام اخیستی
مطالبه زموږ تنظیم ولا زموږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلی استادانو نه حمایت کړو بلکې موږ د هغې خلاف جدوجهد کړو حکومت سره موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل د دغه ډول جالي ښوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دي خو د ده په خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کار کوونکي له خپلو صفونو وباسي چې د ده په خبره تنخواوې اخلي او ډیوټۍ نه کوي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
د سکولونو د استادانو د جالي استادانو په اړه رپورټ تاسو واورېدل زو په خیبر پختونخوا ته په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګي کړي چې استادانو زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیا نه دي جوړ کړي دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید یو کال پوره شي ځینې کارپوهان وایي د حکومت د پېښور آرمي پبلک سکول د برید وروسته د کامی اکشن پلان علاوه نور هم ډیر ګامونه پورته کړل خو د عام ولس مسلې له پامه غورځولې دي پر دې موضوع زموږ همکاري انیس اجمل دا رپورټ ورکړی دی
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوست مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفي دستوري کوي پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پرې ماتې شي خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دی ریږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې ناست دي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ پخپله په بوڑ باندې بوڑلی دي که نه
داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګل شو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او کنه کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي
فوج دا علاقہ باندې تیریدل یا پاغه علاقہ کې کم ځای کې چې د سکول دی نو هغه د فوج احوالکت کې دی یا د فوج علاقہ دا نو دا شان دروازه یې خنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډیر لوی یرم پیدا کړ تو خلا تر اوسه پورې د دې انکوایری رپورت نه راغله دوی دا چې کوم ماشومان مړ شوي دي او هغه سیویل دي اگر فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پورې دي نه مطمئن نه دي د ټول عمل نه نه دي مطمئن چې څنګه اوشو او په کومه طریقه اوشو څنګه مخه تراغلل او څنګه د هغه د علاج مالجه خبره شو یا غي ته سہولتون ورکول خبره شو شو چې ډېر خلک راځي په تور کوله چې تیر شوی کم مازی کې پالیسۍ د فوج پاتې شو دي شاید چې دغه قسمه حمله اخ بنيغه د هغه دغه حمله دغه اخ بنيغه نتیجه ده داغی دو جنا یو ډیر وی فشار سر فوجن مخش حکومت مخش او سیاسی ګوندونو مخش
د وسلوالو لخوا د رنګل شو سکولونو د استادانو او د ستکونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دونکو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر می افتخار حسین ویلی دی کچرې پاکستان او افغانستان حکومتونه د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد یو ځای نشول نو دا به په راتلونکي کې د سیمې لپاره ډېر خطرناک کار وي. دا خبرې نوموړي په ممر ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې د یوې غونډې ته کړي چې نور تفصیل یې د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د محمد ایجنسی په غلنه کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې عمومي وژل شوی ورځ ولمانځل شوه. په دې موخه وویل شو چې محمد ایجنسی کې د لیویس فورس ملیشي ځواکونو امنیتي لښکریانو او د امن د ټینګ ساتونکو د وژل شویو شمېر د زرو نه زیات دی. په غلنه جرګه حال کې د وژل شویو وارثان هم راغونډ شوي چې هغوی ته د خبرو اترو نه پس په محمد ایجنسی کې دغه غونډې له راغلي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټر جنرال میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل
یقینا چې قبایل ارادتن چې کوم دینو پسمانده ساتل شوی دی او د دې خاص یو وجه و چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینه تويږي سکولونه ورانيږي سړکونه ورانيږي خو خیر دی کدلته مړیم کېږي او خلک مرینو خیر دی خو مطلب چې دلته ترقی نه کیږي.
په دې موخه د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابا خو موجود وو. هغه وویل
د طالب نوم چې دغه په کم شکل باندې مخې ته راغی دا غي د پس بیا القاعده رااله اوس د القاعده نه پس تاسو ټول دنیا کې ویني چې داعش را روان دي. دا خو هغه خطرات دي دغه مشکلات دي دا موږ ته را مخامخ دي او ظاهر خبره تاسو ګوري چې په ټول وطن کې دغه پمپلیټس تقسیمېږي دغه وال چاکینګ کیږي هغه روانه برتی کوي. لهدازه ضروری خبره ده چې د دې را روان جنگ د پاره یا د دې را روانه تبایه د پاره موږ کم اس کم مهمه تنظیم چې دغه خپل برابر
مې افتخار حسین ول که هر کله د پاکستان او د افغانستان حکومتونه او د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلامي دولت نوم وسلوال تنظیم په ضد یو ځای نشول نو راتلونکي وخت دواړو هیوادونو لپاره د کومې خطرې نه خالی نه دي.
د افغانستان حکومت کمزورې کړي دي نو هغه مواد هم وسره شته افرادي زما په قبایلو کې به غریبي ده بیروزګاری ده داسې په پاکستان کې او بیا ورسره چې کم دي نو عراق شو بیا لیبیا شو بیا شام شو نو چې دا میټیریل وي او داعش وي او سرویخ ملکونه پیسې ورکي نو لازمی خبره چې دا به ډیره خطرناکي او د دې طبي هم ډیره خطرناکي.
عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی په دغه وژل شوی یو کتاب هم لیکي. د محمد ایجنسی د یاد ګوند صدر نثار مومن وای
عوامي نېشنل ګوند دا پروګرام لري چې د وطن د شهیدانو په نوم یو کتاب ولیکي او هغه کې به د مومندو د شهیدانو خامخا شامل او دغه هغه مونږ ته سپارلې ده ماته سپارلې چې تاسو د خپل شهیدانو مونږ ته لیست راکړي او هغه چې مونږ دغه کتاب وسکو.
په دې مقدس سیمه د ترقی لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستي غوښتنه هم وشوه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
درنو درکو په پنجاب او سند صوبو کې د بلدتي انتخاباتو د دریم او اخري پړاو سرته رسیدو سره په څلور غونډو صوبو اسلام آباد کې د بلدتي انتخاباتو عمل سرته رسیدلې دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې وورو.
په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي ټاکنو دریمه او اخري مرحله پوره کېدو سره په سرخار اسلام آباد او څلور وڼو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سرته ورسېدو. په پنجاب صوبه او اسلام آباد کې پاکستان مسلم لیگ نون، په سند صوبه کې پاکستان پیپلز پارټي او په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف بری ترلاسه کړی دی. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په کومو صوبو کې دا ګوندونه په اقتدار کې دي نو هم هغلته یې امیدوارانو ګټلې ده.
چې علاقې چې دی نو هغه په مختلفو سیاسي ګوندونو سیاسي جماعتونو کې ویشلې شوي دي او یو ګوند هم په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه په څلور واړو صوبو کې واضح اکثریت دی حاصل کړي. نو دې لپاره موږ کتل چې په انتخاباتو کې په هغه علاقو کې کومو کې چې د دې پارټیانو حکومتونو نو هلته اکثریت رالی.
د سیاسي چارو یو بل کارپو منصور اکبر کونډي د بلدیاتي انتخاباتو په حق لوایي
لوکل باډي سیستم د جمهوریت یو ډېره اهم حصه ده. لوکل باډي موږ په پولیټیکل ساينس کې وایي کم از کم چلویش کالا بعد میوه راوړي. زیات خلک دلته غریبان دي، هغه مسئلے تانه ده تحصیل دی، لوکل ډاکټر دی، خلکو خطه پیسې نشته، تعلقات نشته، هغه مخ پاس نشي تلای، هغه غریب ډاریږي. هغه ایم پی ای وګه منیسټر ته ورسي دوه درې ګننې اوږي صاحب مصروف دی، بل غریب کور ته راشي. دا لوکل باډي کې دو انټریکشن زیات دي، کم از کم یو امید کو ته ملاو چې کنسرت ته به ورسم.
د یادونې دا چې د تیرې میاشتې په 13مه نیټه په اسلام آباد او د روان کال په مئی میاشت کې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې شوې وې. دغه شان په بلوچستان صوبه کې په 2013 کې بلدیاتی انتخابات شوې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درو نن کوم دی رپورٹ سره هو وخت شوې دی په پیښور کې د ماخم 15 بجې. فرخند اسد نه بده خبرونه لنډیز وور.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکې ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې وشي. پاکستان وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده، او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی چې دا ثابتوي و پاکستان کې د ملا منصور د سخت چوبل کېدو یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي، خو تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې یوې خبر پاڼې تر مخه په بینکاک کې د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو ملاقات کړی چې پکې یې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون په مختلفو چارو خبرې کړې دي. د نیم قبایلي سیمې ایف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنه کړي نو د دسمبر په 14مه به د پولیو ضد کیدونکي کمپاین کې برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیرې جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د یو جماعت سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسي وګړي ووژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږ 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل ته نږدې درو ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو زخمیان کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا دا دعوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشتا. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجې نه زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لږې شانتي اضافه لوجې قیمتونه او کرایانه ډېرې زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافقوري نه اون درول. ورسپانه لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ تاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام دی. حکومت لا پکار دی چې دې لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې دا مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړلې شو خلکو دا ذمہواری جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه که د اولس د ود لپاره کار وکړي نو ډېر زیاتې سختی مسئلے بے حل شی د ریاست کار د مختلف طبقو ترمنځ معاشی او والے پیدا کول او دا برقرار ساتل دی. ورسپانلی کی ک ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کی کامیاب شی نو په عدالتونو باندې سره بوج هم کم شی. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستی ادارو له توجه ورکول پکار دی. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانلی کی چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځول او وی ویل چې ابتدایي جماعتون نه د اولس د حقونو او فرایز نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپرس ټریبیون ل یورپی هیوادونو د استل کیدونکو وګړو په اړه یو اداریا لیکلی دا چې پکې راغلي پاکستانی چارواکو ل یورپ نه استل شوی هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې د پاکستان شهریت ثابت نوي. بل په رویټرز خبر ایجنسی په رپورت کې د افغان طالبانو د مشر مولا اختر منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو لنډیز بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریا کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریا لیکي چې د دسمبر پر درې منیټه یو الوتکې هغه نه څلوېښت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوي وو. په دې نه څلوېښتو کې یوازې د نولس کسانو اسناد سم ګرځول سوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل سوي چې په پاکستان کې پاتې سي. ادارې لیکي چې د دې دېرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته یې شېده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل سوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل سوی او یا هم وژل سوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ سوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل سوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
دا مشال ریډیو دا.
درنو درکو نیویارک ټایمز او رسپان لیکي چې چونکه دا محل بهرنو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول په زرګونو پناه غوښتون کې داخليږي نو د دې لقبل هغه غسان چې په افغانستان کې حقيقي ستوندو سره مخ دي نشي کولای چې یورپ ته لاړ شي. د دې مقالې نورې برخې له مجید بابر نور.
امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغه افغانانو موضوع راخستې ده چې غواړي د جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورځپاڼه لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیه چې په خپله خوښه یې واده کړی دی او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي. چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه اخیستو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړه چې په هیواد کې ورپېښ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو، ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوې هم وه. خو محمد علي او زکیه ورسپانه ته ویل دي چې دغه ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تک پریکړه هغه وخت د پام وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و. د محمد علي په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیه سهرا سترګو ته ودرېده. محمد علي د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورځپاڼې په خبره د محمد علي او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علي او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. خو د ورځپاڼې په خبره چونکې دا مهال یورپ ته ګڼ شمېر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي، نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندي شوې دي.
مجید بابرو چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي که څه هم اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته، خو په ټولنه کې یې له ملاتړه انکار نشي کېدی. د ورځپاڼې په خبر په پاکستانی ټولنه کې سخت دریزي ډیره ده او که چارواکي یې غم ونه کړي نو کېدی شي داعش دغه ملک کې خپلې خپې مضبوطې کړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهمه برخه درته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې ده. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه، خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی، خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% یې مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
وایس اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواکی ساسي پام یو بل رپورت په لور راګرزوم. ډان ورسپان لیکي کسو هم په پاکستان کې پارلمان تر ټولو بالا اداره وي خو د قومي سلامتیا فیصلې نور ادارې کوي. په دې کې د ولسی حکومتونو کمزوري په نظر راځي. ورسپانې پر دې موضوع یو لیکنه خبره کړي چې د یوې وړوکې دمې وروسته درته وړاندې کوو. ڈان رسوانی په پاکستان کې د پارلمان د برلاسي توپ یا واک تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات مشر رضا رباني د تیر جمعې په ورځ د یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلمان تر ټولو زوروره یا واکمن اداره وي او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلمان لاندې کار وکړي. رضا رباني دا څرګندونې د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې په کې تجویز ورکړل شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتور قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلمان نه بالا وي. په ادارې کې ویل شوی چې ولې په جمهوري نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي. یوه وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده. د پارلمان نه بالا ادارې به منتخب شوي نمایندګانو ته جواب دی نوي، غیر جمهوري پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي. خو د ورسپانې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوري هم دغه شان خبرو ته تقویت ورکوي. د مثال په توګه دوه کاله وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي. په هغه وخت کې شک څرګند شوی و چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي. په دې وروستو کې په یو پخواني فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی. ورسپانه لیکي د دې نه ثابته شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سندې کړي. ډان ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې اپیکس یا ضلع کمیټې غونډې کیږي. د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی. ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی. کچري دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امور کې ولسی حکومتونه هېر کړل شوي دي. په دې کې د بیوروکریټس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي. په دې کې پارلمان هم کردار ترسره کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د پارلمان لخوا د دې څارنه نه کیږي. د دفاع لپاره د سېنات قائمه کمیټې فعاله ده خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي. د دې کمیټې مانیخیز ونډه په نظر نه راځي. ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لګي. په دې کې شک نشته چې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو که چېرې پارلمان په خپله هم په دغه حق له ګام پورته کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشر ورته تاسې غوږی روټرز خبر ایجنسی لیکي د پاکستان د سټیټ بانک مشر ویلي د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري منصوبه نور هم شفاف کړي او تفصيلات یې په ډاګه کړي. نوموړي ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه د شپږ سلویښت ارب ډالر نه علاوه څونه قرضه او دغه شان نور پکې څه شامل شوي دي. د دې لیکنې ځینې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیٹ بینک مشر د جمعې پر ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادي جوړښت په برخه کې د کړې معاهدې د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د معاهده به د پاکستان راغورځېدونکي بنیادي ډانچه بهتر کړي او د بجلی د نورو پروژو او څانګو جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی لیکي د کاشر گوادر اقتصادي رهداري پروژې له وجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي. دغه سې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خو د ایجنس تر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه او اقتصاد دغه سې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ایجنس ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه د
نور هم شفافه کړل شي، ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ څلوېښت اربه ډالرو نه سربیره قرضه او دغسې نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیږد د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅې کوي، ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دی. اشانس لیکي په د هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی، چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خو د اژانس تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي، چې پکې په امروزه توګه د بجلی بندېدل او امنیتي ستونزې شاملې دي. د سټیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږد مهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاری زیاتول دي، ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچه ساتل ګرانه خبره ده.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اردوونکو، تیرونی د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د کانال په قبضه شو ځمکو د جوړ شوو کورونو دیوالونه ونړیدل. په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني فعالان وایي چې د قبضه شوو ځمکو د راګرځولو کمپاین نمایشي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ زون کې د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازو د شنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د غصب شوو ځمکو په راګرځولو کې ولس او مدني ټولنې په هغه صورت کې ملاتړ کوي چې د دولت کړنې نمایشي بڼه ونه لري. مدني فعال ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ولایتي او مرکزي ادارو کې داسې اشخاص شته دي چې د قانون د پلي کېدو مخنیوی کوي او غصب ته لاره اواروي.
داسې قوتونه موجود دي چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې دوه امکانات لري چې د قانون د حاکمیت مخنیوی وکړي. همدا لامل دی چې موږ غږ کوو په دې باندې چې قانون ته ټولو معتبر دی، ولسونه تستاسو تر شا ولاړ دي. تاسو جرأتمندانه اقدام وکړي، انشاءالله ورو ورو کولی شو چې دغه ټول غاصبین چې په داخل د نظام کې دي او که بیرون د نظام کې دي دا د قانون منګولو ته وسپارل شي او بشپړ قانون حاکمیت مستر شي.
مدني فعال اجي محمد نعیم ولاړ په خپلو خبرو کې وویل دولت سره د ځمکو د غصب په مخنیوي کې ملاتړ دي، خو اوس چې د غصب په ځمکو د ولاړو ودانیو د چپکېدو پریکړه کړې په کار ده چې دوام ورکړي. ننګرهار ولایتي شورا هم له ولایتي ادارې سره د غصب په مخنیوي کې ملاتړې ده. خو دغه شورا منشي ذبیح‌الله زمري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځمکو غاصبینو ته د دولت ملاتړ حاصل دی.
غاصبین یعنی ولایتي اداره کې او په مرکزي اداره کې هم د دوی حمایت سره نور مافیایي ډلې دي او یو ښه بېلګه دا تاسو دا کولی شئ چې وګورئ هغه څوک چې غاصب دی ځمکې غاصب کوي هغې سره د نظام حمایت شو که حمایت یې نه وي نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ لاسلحو د ګرځېدو جواز ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې یو باصلاحیته کمیسون ټاکلې چې په غصب شوو ځمکو به جوړې شوې ټولې ودانۍ ونړوي.
کوم پروګرام چې د غصب د مخنیوي په وړاندې پیل شوی دی دا هیڅ نمایشي پروګرام نه دی بلکې یو جدي پروګرام دی. د پخواني کوم کمیسون چې ټاکل شوی وو په هغې اکثره ټیټ رتبه مامورینو شتون درلود، ولې په دغه نوي کړنه چې پیل شوې ده په دې کې خپله د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې ټول لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون لري. یو کمیسون بل مخکې تر دې د کار کړی دی چې هغوی هغه غصب شوې ځمکې په نښه کړي دي.
د یادولو ده چې کابو وکاله پخوا د ننګرهار د کانال په سلګونو جیری به ځمکه د کابل د اډې په نوم په اجاره ورکړل شوې وه چې اوس په هغه ځمکه باندې پاخه کورونه او مارکیټونه جوړ شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
درنو دونکو پرون د پیښور په سرویس کلب کې د زړو او نایاب ګاډو ننداره شوې چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیلو ښارونو خلکو پکې خپل زاړه ګاډي نندارې ته وړاندې کړ. همدغې میلې ته د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پیښور کې د زړو او نادرو ګاډو د ریلې او نندارې قربتوب کوونکی د کلاسیک لینډ روور مشر آسم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کله به یوازې د کراچۍ زاړه ګاډي پیښور ته راتلل او دا ځل په ریلې کې د ملک د نورو ښارونو ګاډي هم ګډون لري.
دې ځل په حقیقت تبدیلی راغله چې موشوا دا اوس چې کوم خلک رالل دا لاهور او اسلام آباد نه راورسېدل کراچی والا پرون شپې راغلي او تاسو نه غټ کراؤډ دلته اوشه دی پیښور کې دی ځل اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدا یو شو کا شے دے اونگ دا زاڑ گاڑی پریزرو کو او لو گرے سونا 50 60 سٹھ کالا زاڑ گاڑی دی سنگ بچو خیال بساتے دا باغ ساتے.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویاندا زهرا عالم وایي چې پیښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د ګاډو د نندارې هدف د پیښور جنگ ځپلي اولس ته د ساتيري موقع ورکول دي.
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د دې پیښور کې چې اوس نه دا پنځم ځل دی اس خو د دې شپږم ځل دی خو پیښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټي سچویشن. د دې مقصد دا دی چې یو خو دا خلکو ته زموږ یوت ته پته لګي د ونټج کاز باره کې بل لږ شان یو سافټ پروموشن وشي د ایونټ وشي خلک راشي ایته لږ شان د انټرټینمنټ ملو شي ګاډیو باره کې اویرنس پروموټ شي.
خود پیښور سرویسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتون کی ولاړو چې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننه وتو اجازه ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازه نوي. د پیښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د ګاډو ننداري لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
پر میش کی یو دو فنکشن دی دو رزه مولا له پکار زی کوي خدا سی کوي چې لګه عام پبلک لم اخی غاندا ټول هاي فای او وی پی خلک دی غان ام دی ولا راغلی دی دی غو نه دومره ټینشن او دی ته نه دومره تکلیف ملو شوی دی خوش فره عام سړی د ډیر تکلیف ملي پر پکار چې هغه پکې اول کی او دی بات کی یا غی له ځان له ورس ور کی چې رستا سو دا ډیر شو ار عام خاص او دا وی پی له ځان له ډیر تی کی
د اولس د ساتيري په نامه د زړو او نادرو ګاډو ته بیا شوې نندارې ته د عام اولس د نه پرې خود وستون زمو د سیلګرې د چارواکو مخې ته کې خودا خود سه جواب ورکولو څخه ډډه وکړه. زلان یوسفزه مشال رډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ترنو اردوونکو تاسو ته مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه غوړیدل چې د پښی بوتره رسیدلې به سوشې به پات دي چې په کې فرخند اسد ته یو ځل بیا ور وکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو اجلاس په کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې وشي. پاکستان وایي په دا غونډه کې د ګډون لپاره 22 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دا کانفرنس کې برخه واخلي. بلخوا په کابل کې د اجلاس د هیوادونو سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت ژوبل کېدو او یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه په بنکاک کې د پاکستان او هند قومی سلامتی مشیرانو ملاقات کړی چې پکې د تراګری او کشمیر په ګډون په مختلفو چارو خبرې کړې دي. د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه د پولیو ضد کیدونکي کمپین کې به برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وجنه په سخت ټکو غندلې ده. د رپورټونو تر مخه د تیر ژمي په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د یو جمعه سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې نهه ولسي وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې د درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل سره نږدې درو ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چکې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. او د اذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 نیټه په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 20 نور لادرک دي.
درنو اوردرګو هم دې سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایاند فرخنده اسد ټکنیکی همکار علي اسد محمود او نور همکاران لتاس اجازه غواړو سبا لو بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې موجونو پاتې شین نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خامو لري او خوشاله اوسئ.